با همکارم اجمل ان باشند. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه له ارزو غیاسی او له قدرمن ملمت څخه درنو اوریدونکو ته ساده لړیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربیره ځوان فکر پروګرام لرو خو پیل له خبرونو کو. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف رابرسیره شوی دی. د ترکیې څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي او روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته یې ورکوي نوی کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف رابرسیره شوی دی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن روحانی ویلي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای او نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شو. هغه رحماني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل دی او د کوټې د شورا اکثره غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو ناراضه دي. رحمانی چی په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چی له کوټې څخه خبرې کولې ویل ملا عبدالرزاق اخون او ملا عبدالقیوم ذاکر په ګډون ډیر طالب مشران د ملا عمر د لوش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې. ملا رحماني وویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته خو نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهمه غوښتنه ده. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډېدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال ویلي چې که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی خو زیاته کړې چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. د تخار سرپرست ولی خبرداري ورکوي چې که حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په اشکمش درقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي.
د وای موږ
د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې ته خپل وړاندیزونه استولي. هیله ده چې چارواکي د تخار اساسي ستونزو ته پاملرنه وکړي سو موږ دلته په راتلونکي کې کومه ناوړه پیښه ونه وینو. د تخار سرپرست ولی همداراز وویل چې له درې ورځو راپه دېخوا جګړه روانه ده خو دوی تر اوسه له مرکز څخه عملي اقدامات نه دي لیدلي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې افغانستان د مخدره موادو تولید او تجارت د مخنیوي لپاره له 2002 کال راهیسې د 8 میلیارد او 200 میلیون ډالر لګښت سره سره لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو همداراز ویلي چې افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې په نشه یي توکو روږ دي تر ټولو زیات وګړي لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو ضد ادارې په خپل وروستي رپورټ کې تایید کړه چې افغانستان د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د سیګار د رپورټ له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول د هغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنی په 1550 هکتار مځکې کوکنار کرل شوی. لاسادې راډیونه خبر ناوړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي وحدت د حکومت له مشانو غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر اوستو سره په راتلونکو انتخاباتو کې شفافیت باوري کړي. دانیل فیلډمن پرون وویل چې ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونه وکړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان است.
د وای د کمیسیون کار د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهم او د ملي وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهداتو څخه هم درس داد هغه شمنو لړل څخه دی چې موږ له نړیوال ټولنې سره کړی. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي وویل چې د کمیسیون په بې طرفۍ سره کار ته دوام ورکوي خو د حکومت او نړیوال ټولنې هم د مرستې غوښتنه وکړه. روسیه غواړي استریس او توغندوی هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوې کړي. په دې اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنوی ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوځي سلاکار ولادیمیر کوژین وویل د هوایي دفاع استریس او توغندی به مخکې له دې چې ایران ته ورکړل شي نوې شي، ځکه چې د ده په وینا قرارداد یې ډېره موده مخکې لاسلیک شوی. د روسي چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 2010 میلادي کال کې د لویدیځ د فشار له کبله له ایران سره دا قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپریل میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لنډمهاله اتومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګیدلی بندیز بیرته لرې کړ. اوس چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقې پر ایران لګیدلي بندیزونه کم کړي، روسیه هیله لري چې د دې تړون له اقتصادي او تجارتي ګټو استفاده وکړي. د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د روسیې لخوا د استریس او توغندیو پر پلورلو ناخوښي څرګنده کړې او د امریکا متحده ایالاتونو یې هم په اړه اندېښنه ښودلې. ترکی څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوي خلکو ډیموکراتیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس په 2014 کال اکتوبر میاشت کې دغه اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول د وسلوال پاسون لپاره د خلکو په پارولو تورن دی. د اناتولیا رسمي خبري اژانس خبر له مخې که دا مسله محکمې ته راجي شي نوموړی تر 40 کلونو پورې په بند محکومېدای شي. دیمیرتاس مخکې له دې فرانسوي خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د ترکیې د حکومت عملیات هغه نمایش دی چې اصلي هدف یې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی ځپل دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ترکیې جنګي الوتکو پرون هم یو ځل بیا د پی کی کی پر سنګرونو بمباري کړې. د حملې وروسته لاغې کېږي چې د ترکیې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې 15 تنه ووژل شول. انقره وایي چې دا حمله پی کی کی کړې وه. د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیره د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. اخوا متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانیو چارواکو او د روسیې د ګاز پر یو پخوانی سوداګر بندیز لګول شوی. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې د شپږ ویشتو افرادو او موسسو نومیې د بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي چې له مخې یې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کېږي. د دې بندیزونو له مخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې له دې کسانو او شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي. دا خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلافات رابرسیره شوي. په دې اړه په ریپورټ سروې راوړئ چې د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړي دي او دا یې د سولې د کوربه هیواد یوه پلمه بللې. د ازادي راډیو داسې رپورټونه موندلي چې ښایي د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق 200 کسان په میدان وردګو کې وسلوال کړي دي او دغه کسان د خلکو په زورولو هم تورن دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. له دې مو هم خبرو چې د هلمند ولایتي شورا وایي که چیرې نوزاد ولسوالۍ زر تر زره د طالبانو څخه ونیول شي یو شمېر نورې ګاونډي ولسوالۍ به هم د طالبانو په لاس ورشي. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د ملي موزیم د اثارو لیدونکي زیات شوي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. د ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف رابرسیره شوی. له دې اختلاف څخه په کوټه کې د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ملا حسن اخون پرده پورته کړه. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې نوموړي یادونه وکړه چې د سولې په مسله کې د طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. احمد تکل د موضوع تفصیل دروړي.
د کوټې د شورا غړی ملا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شوه. ښاغلی رحمانی له آزادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل دی او د کوټې د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحمانی چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د ده په وینا ډیری طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نومونه یاد کړل.
ملا محمد رسول الله خوځي غواړي چې په خپل غواړم او ذاکر صاحب چې جیدنو یو سرکړه مجید او سره نور هغه مرګري چې مثلا په دې کې په دې مجلس کې شرکت نه درلوده هغه مطلق واړي اچ ور سره حاضر او هغه ناراض دي. هغه مراتن کسبي خو قلب باندې دا واړي چې د زید بن صدری مولوی یعقوب صاحب مقرر
لا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې مولوی حسن اخوند همدار استعید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې په څنګه حالت کې دی، صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاص ملګرو په لاس کې و.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوې وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاذ له هم د طالبانو مهم شرط دی.
د سولې په مسله کې اختلاف نه زه سولم د سولې چې د مرکزی شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د وسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي. موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سوله برحاله شي چې په افغانستان کې امن و امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خواله دي هم ویل کېدل، خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحمانی د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئی او کم اهمیت بولی او لا هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده. نوموړی وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریځ لري.
بلخوا د سولې علي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال وایي چې که څه هم د طالبانو مشر ډیر پخا مړ شوی، خو دې زیاتوي چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې ازادي راډیو ته د طالبانو په لیکو کې د ملا عمر د ځایناستي پر سر د اختلافونو د رابرسري کېدو تازه خبرونه هم رسېدلي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د سولې د عالی شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخت پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې که څه هم د ملا عمر د مړینې دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو یادونه یې کړې چې نوموړی څه موده مخکې د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین ازادۍ راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر له مړینې سره چې د ده په وینا د څه باندې دوه کاله مخکې خبره ده هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغورځېدل، او دا کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغسې په جوړه شوې وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغه ورځ ترا وسته د مرکه اعلان وکړو. نو فرضا مونږ ویل شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر ضرور لرونکی یا مؤثر نښکاري.
د سولې عالی شورا مخکې ویلي وو چې د سولې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن د اسلام آباد په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالی شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځنډ لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا وه چې په دې مذاکراتو کې به پوربند باندې خبرې کیږي، دلته به تعهدات ترسره کیږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی اصلا هماغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي او په دې ترڅ کې د طالبانو د مشرتابه شورا غړي ملا حسن روحاني د ملا عمر د ځایناستي په توګه د ملا اختر منصور د ټاکل کېدو په وړاندې د خپل ځان او څو طالب مشرانو له نارضایتۍ پرده پورته کړه. د سیاسي چارو کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا اختلافونه که زیات شي نو د سولې روانې هڅې زیانمنولای شي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د هلمند ولایتي شورا وایي که چیرې نوزاد ولسوالۍ زر تر زره د طالبانو څخه ونیول شي یو شمېر نورې ګاونډۍ ولسوالۍ به هم د طالبانو په لاس ورشي. په دې اړه له هلمند څخه د ایلیا استایي رپورټ اورو.
که چې هم د نوزاد ولسوالۍ د سکوت په اړه د هلمند امنیت قومندانۍ او دولت مقام په رسمي ډول خبرونه کړې، خو ځینې سرچینې وایي یا د ولسوالۍ تیره ورځ دوه بجې په کلي ډول د طالبانو په لاس ورغلې ده. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي امنیتي ځواکونه تر سختې جګړې وروسته تېره ورځ ناوخته د نوزاد ولسوالۍ څخه وتلي او ټولې سیمې طالبان ته پرېښېدي. دولتي شورا مرستیال عبادالله علیزی او د دې شورا غړي مجید اخونزاده وایي ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو د نامغږۍ له امله طالبانو په لاس ورغلې ده. دوی دواړو غړو ته د درنو تلفات یادونه هم وکړه خو دقیق شمېره یې ونه ویل.
نوزاد خو په مکمل ډول نیولی دی، مهمات و هر څه شان چې دي هغه یې ټوله ولي د ځانه سره، اوس هم د هغو په لاس کې د ولسوالۍ. اوس غواړي هغه چې دوی غواړي دلته عملیات وکړي، هغه راله په موساکلاک سره ځای پر ځای شو. اوس موساکلاک جکۍ او سنګین تر تعدید لاندې دی.
هغه ولسوالۍ چې د دې نوزاد څنګه همسایتوب لګي، هغه ولسوالۍ په غټ تشویش کې دي او مخالفین هم راغلي دي. دغه ولسوالۍ موساکلاک راغلي دي، غواړي چې په موساکلاک باندې حمله وکړي او موساکلاک هم سکوت کړي.
ویل کېږي طالبانو د نوزاد ولسوالۍ پر مرکز چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د مسیرې په حال کې وه، د تیرو څو ورځو راهیسې سخت دلیز بریدونه وکړه چې له امله یوازې تېره ورځ 12 افغان سرتیري چې 9 د ملي اردو او 9 نور د ملي پولیسو سرتیري دي وژل شوي دي. نوزاد د موساکلاک ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او ویل کېږي تر نوزاد وروسته ګڼ شمېر وسلوالو په موساکلاک کې سختو بریدونو ته زور ورکړی دی او غواړي د دې ولسوالۍ مرکز هم چې د میاشتو راهیسې د مسیرې په حال کې دی ونیسي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط د موساکلاک ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ولسوالۍ د مرکز په 500 متری کې د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې پیل کړې دي. که چیرې مرسته ورونه رسېږي د ولسوالۍ هم سکوت کوي. خو په هلمند کې د ملي اردو 215 میوند کول اردو مطبوعاتي دفتر د نوزاد د سکوت خبر ردوي او هلته د څو ورځو روانو جنګونو له امله د طالبانو د دریو قمندانانو په شمول د 115 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه دفتر د سناتور هاشم الکوزي او د ولایتي شورا خبرې چې د دې ولسوالۍ د سکوت په اړه کړې وې رات کړې ویل په نوزاد کې اوس هم جنگ روان دی. طالبانو خپل لور ته د اوس تلپات په اړه څه نه دی ویلي، خو کاریسوف احمدي وایي ولسوالۍ نیولې ده. د افغان پوځ 9 تنه سرتیري وژلي او ګڼ شمېر وسلې وسایل هم په لاس ورغلي دي. دغه خبرې تر اوسه د دولتي رسمي سرچینو لخوا نه تایید او نه هم رد شوي دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وس هم راځو د افغانستان د ملي موزیم څخه یو خبر ته. د دې موزیم چارواکي وایي په دې وروستیو کې د آثار لیدونکو زیات شوي. د دې ادارې مرستیال یحیی محبزاده ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په دې موزیم کې څه باندې 10,000 تاریخي آثار موجود دي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
سره لدې چې د هیواد په ورستیو شاوخوا سلویخت کلنو پر لپسې جنگونو کې د هیواد په زرګونو تاریخي آثار یا ویجاړ شوي او یا د نړۍ ځینې هیوادونو ته قاچاق شوي. خو د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې په دې موزیم کې اوس هم د ډبرو له پیړیو نیولې تر اسلام او همدارنګه د معاصرو پیړیو ځینې مهم آثار ساتل کیږي. د افغانستان د ملي موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه موزیم په 1915 او 1915 لمریزو کلونو کې د یونسکو د کانوانسینونو د لاسلیک کولو پر مټ وتوانید چې د هیواد شاوخوا 10,000 ورک او بهر ته قاچاق شوي تاریخي آثار بیرته راستانه کړي. مونږ د پنجشنبه په ورځ وغوښتل چې د دې موزیم وضعیت له نږدې ووینو او د آثارو له مینهوالو سره یې وغږیږو. په دې ورځ د یعقوب شاه په نامه یو تن له خپلو ملګرو سره د لوګر ولایت له سرخ ولسوالۍ نه د موزیم د آثارو لیدلو ته راغلی و. له ده مو د موزیم د موجوده وضعیت او آثارو په هکله وپوښتل. ده وویل:
مونږ نن موزیم ننداره کړ، ښه کار پکې شوی. ډېر خوشحاله یم چې د هیواد ډېر ارزښتناک تاریخي آثار اوس هم په موزیم کې شته او بهر ته قچق شوي نه دي. د دې ساتنه ضروري ده ځکه چې دا آثار راتلونکي نسل ته د هیواد لرغونی فرهنګ ور پیژني.
همدارنګه یو کورنۍ چې د هرات له ولایت کابل ته راغلی وه هم د دې موزیم آثار ننداره کول. د دې کورنۍ یو غړی شبانه نومېده. دا مې وپوښتله چې د دې آثارو لیدل ورته څومره په زړه پورې دي.
ډېر د لیدو وړ او په زړه پورې آثار مو ولیدل، خصوصا د حامد کرزي د لاس ټلیفون او همدارنګه داسې نور تاریخي آثار. دا آثار موږ ته ښیي چې افغانستان پخوا څنګه فرهنګ درلوده او اوس څنګه فرهنګ لري. موږ کولی شو له دې آثارو خپل تاریخ پیدا کړو.
د افغانستان ملي موزیم په 1919 میلادي کال کې د کابل ښار د باغ بالا په هوټل کې جوړ شو، خو تاریخي آثار پکې ځای پر ځای نه شول. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې د هیواد لرغون پیژندنې انستیتیوت په 1922 او 1925 میلادي کلونو کې د فرانسې د افای د مؤسسې او یو شمېر نورو بهرنیو متخصصینو په همکارۍ د هیواد په ځینو سیمو کې کیندنې وکړې او یو شمېر تاریخي آثار یې ټول کړل. د مسؤلینو په خبره د دې کیندنو په لړ کې متخصصین وتوانېدل چې تر 1900 او 1915 میلادي کال پورې 10,000 تاریخي آثار ټول او په ملي موزیم کې ځای پر ځای کړي. اوس مهال د افغانستان ملي موزیم د کابل ښار په غربي څنډه دارالامان کې دی چې په زرګونو آثار پکې دي او هر ورځ یو شمېر افغانان او بهرانیان نندارې ته ورځي. نوراغا نوری چې په ملي موزیم کې نندارچانو ته د تاریخي آثارو د ورپېژندلو دنده لري، آزادي راډیو ته وویل چې دا موزیم د طالبانو په واکمنۍ کې تر ډېره ځایه زیانمن او ګڼ شمېر تاریخي آثار د جنګونو په جریان کې یا ویجاړ او یا بهر ته قاچاق شول. ده وویل: یاد موزیم په 2004 میلادي کال کې ورغول شو او دروازې د مینهوالو پر مخ خلاصې شوې. ښاغلي نوري یو شمېر آثار داسې راوپېژندل:
ما یک ډیجیټل ډیټابیس پېنمي آثار د 2010 شروع کړم. فعلا ما تقریبا 90-95% آثار ماست.
مونږ د دې لپاره په 2010 میلادي کال کې یو ډیجیټل ډیټابیس پیل کړ. تر اوسه شاوخوا 90% آثار په ډیټابیس کې شامل شوي چې د یو اثر تاریخ، د کیندنې ځای او داسې نورې ځانګړتیاوې پکې تشریح شوي دي او دا د ملي موزیم د بیا ژوندي کولو غوره لار ده.
همدارنګه د موزیم یو بل غړی عبدالبصیر د کوشانیانو د دورې د آثارو په هکله خلکو ته په معلوماتو ورکولو بوخت و. د ملي موزیم چارواکو دا هم وویل چې د ورکو او بهر ته د قاچاق شوو آثارو د بیا موندلو او بیرته ستنولو لپاره له یونسکو او انټرپول یا نړیوالو پولیسو سره اړیکې ټینګې شوې دي. دې ارګانونو په ورستیو کلونو کې د هیواد ګڼ شمېر تاریخي آثار په ځینو هیوادونو کې نیولي او افغان حکومت ته ستانه کړي دي. د ملي موزیم مرستیال یحیا محبزاده آزادی راډیو ته وویل:
بگویم بس ها کارهای بزرگ هم پیش روی ماست که
ډیر مهم کارونه ترسره شوي او ځینې مهم کارونه مو په مخ کې دي. زما غوښتنه له خپلو خلکو دا ده چې هیڅ چاته د اجازه ورنکړي چې خپل تاریخي ارزښتناک آثار دې پر نورو وپلوري. د دې آثارو ساتل د ټولو هیوادوالو ملي دنده ده.
کارپوهان وایي که د هیواد ملي موزیم مناسب او کافي ځای ولري، نه یوازې دا چې کورني مینهوال به زیات شي بلکې بهرنیان به لیدو ته لیوال او دولت ته به یوه ښه عایداتي بنبه وګرځي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د ملي موزیم پراختیا او معیاري کولو ته یې پلانونه ترتیب او په عملي کولو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپه 12:06 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو. هغه دا دی چې د آزادۍ راډیو داسې شواهد موندلي چې ښیي د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق وسوه کسان په میدان وردګو کې مصالح کړي چې دغه کسان خلک زوروي او د ماشومان او ښځو په وژنه کې لاس لري. یوه حکومتي سرچینه وایي د دوی څېړنو ښودلی چې له دې کسانو سره سپکې او درنې وسلې شته. د اجرایي ریاست د دویم مرستیال مطبوعاتي دفتر دا موضوع رد کړي. قاسم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون او د هغوی لخوا د خلکو زورونې د دغه ولایت سیمیز چارواکي اندېښمن کړی دي. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندان عزیز الله رضایی وایي دغو کسانو د دغه ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ ادارې امر په ښار کې لوڅ وګرځوه او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسویې په مرمیو ووهه. رضایی وایي داسې اوازې سته چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مصالحه کوي.
زمونږ اداري امیر پرون نه وړمه ورځ د شهرک سب سیمې ته تللی و. خپل د موټر پنچري نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوو کسانو چې ناپیژنده هم دي زموږ اداري مدیر وهلی دی. وهل خو خیر دا مو تر نن ورځې نه و اورېدلي چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه وګرځوي. کله چې دغه وختل ځان پټ کړي په کلشنکوف یې پر لاسونه وهي. نور نو داسې خبرې ما ته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مصالح کوي.
په ورته وخت کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د وسلوالو مخالفانو تر حملې وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله کسانو په مصالحه کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوالو کسانو شمیر وسو یادوي چې 300 غیر مسؤوله وسلوال دي او 400 د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د سیمه ایزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځانګړو ځواکونو په وسلو سنبال دي. دغو کسانو مشري د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغه سرچینې د نوم او ژغ د نه خبرېدو په شرط لازادي رډو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو هلته راته معلومه شوه چې غیر مسؤوله کسانو د کوچیانو 10 کسان اسیر نیولي دي. په دې مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په دشکو پیکان او هوان مجاز دي اوان زرعي جامې لري. دو کسانو د څلیرویش کورونو څخه مالونه لوټ کړي. خلک یې زورولي او دغو کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو سپینګیرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري یې په دغه ولایت کې د اریپور په نامو یو کس کوي. آن یو سړی چې له دوی سره اسیر و شکنجه شوی سور سیخي پوزو ته ورداخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان زوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو خواجه محمد په سیمه او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو باج اخیستلو د هغوی د کورونو په سوځولو بوختي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې حضرت توکم یې هم اتایدوي. د بیسودو د بازار یو دکاندار وایي د خپل سترګو لیدل چې دغه کسان آن له خپل خلکو سره چې هزاره ګاندي څه ډول چلند کوي. د بهسودو دغه اوسیدونکی وایي هغه ورځ چې دا خلک زورول زه هلته وم ډېر خطرناکه پیښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي خو بله یې هزاره ګاندي. داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبره تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچنیو تن استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوې میاشتې کې څه باندې 1,00,000 افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصری او دیو مشوره سره ده. دوی خپل کار ده دا شخصي دغه ده سلا ټولې دوربیندار سلا ورسره وي. موږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیري موږ سپینګیري لس کسه یې وهلو اته کسه دی. موږ نور بوتله مالونه دي. موږ بوتله تقریبا 40 کوره له کورو نه بې کوره کړو که دوی سره پاسو که وسوځل او که صرف ماشومان او سیاسري او موږ سرونه راایستلي دي.
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمه ایزو پولیسو د طالبانو تر حملې وروسته محمد محقق خبرداری ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مصالحه کړي او د هغوی تر څنګ به ودرې. ودریشی خو اوس د اجرایي ریاست دغه مقام مطبعتي دفتر د تورونه ناسم بولی د محمد محقق د مطبعتي دفتر مسول ناظر حسین صادقی ازادي رجو ته پدې اړه ویل
یک توتیا بر علیه جناب استاد محقق هستند و ای کزای که
دا د استاد محقق پر وړاندې یو تور دی هغه کسان چې دا خبرې کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي غواړي ملي اوالې ته زیان ورسوي دا خبره زړه داوم خاغلی محقق ویلی و چې د غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي
هغه سرچینه چې د محقق له خوا د غیر مسؤول کسانو د مسله کېدو په اړه ازادي رډیو ته معلومات ورکړل زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری له زیات مودې را په دې خوا په میدان وردګو کې د غیر مسؤول وسلوالو په مسله کولو او هغوی ته د تنخواه په ورکولو لګیا دی
دوستانو په همدې رپورت سره ورسیدلو د سهار اته بجو ته وبخی لستیمو بجو ته یو اربیا پامو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان د ملي موزیم چارواکي وایي په دې وروستیو کې د ملي موزیم د اثارو لیدونکي زیات شوي دي د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف رابرسیره شوی د تخار سرپرست والی خبرداری ورکوي چې که حکومت د ده پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او تجارت د مخنیوي لپاره په میلیاردونو ډالر لګېدلي خو لا هم دا هیواد د تریاکو ستر تولیدونکی دی روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوی کړي ترکی سنانوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچ کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې او متحده ایالاتو د روسیې او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړل دوستانو اوس هم مخکې له دې چې ځوان فکر درته وړاندې کړو د سیمې او نړۍ په اړه یو رپورټ راخلو او هغه دا دی چې روسي ویلي دي د اندونیزیا د هغې هوایي الوتکې په تړاو به پرېکړه ویټو کړي چې څه موده مخکې په اوکراین کې نسکوره شول البته دا الوتکه تیر کال په اوکراین کې نسکوره شوې وه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غواړي چې د دې الوتکې نسکورونکي محکمې ته راجی شي خو روسیې ګواښ کړی دی چې دا ډول پرېکړه به ویټو کړي د فرشتې جلال زئی رپورټ اورو ورپسې ځوان فکر له یاده مباسي
د مالیزیا د هوایی چلند د مسافر وړونکي الوتکه تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راغورځول شوې وه په الوتکه کې لږتر لږه 298 تنه سپاره وو چې ټول په پیښه کې ووژل شول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په طرحه کې د دې پیښې د څیړنې د ځانګړې محکمې ته جوړېدو غوښتنه سوې وه څو هغه کسان محاکمه کړي چې د مالیزیا د هوایي چلند د الوتکه یې په راکټ ویشتې ده د امنیت شورا یولس غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رایې ورکړې د پریکړه لیک متن د مالیزیا د حکومت لخوا جوړ شوی و د امنیت شورا دریو غړو هیوادونو چین انګولا او ونزویلا په پرونی رایګیری کې له ګډون ډډه وکړه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې استازي ویتالی چورکین پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل
будем надеяться что расследование разберётся и в этом и
или зачита как бы حقیقت څرګند کړو هغه کسان چې د الوتکې وشتي او هغه کسان چې د الوتکې د جګړې سیمې ته راهنمایي کړې و مجازات شي د پریکړلیک په طرحه کې پر ټولو هیوادونو ځخ سوي چې دغه پیښې په اړه ځانګړو تحقیقات سره مرسته وکړي او کچېری همکاري نه کوي بندیزونه به اور باندې ولګيږي د کولالمپور یو شمېر اوسیدونکو روسیا وغندل چې په امنیت شورا کې دغه پریکړلیک طرحه ویټو کړه د کولالمپور یو اوسیدونکی ادم ازودین محمد نور وایي روسیا باید د نړۍ د وستر قدرت په صفت په دې باندې پوسی چې د دې مسؤلیت لري چې حقیقت پیدا کړي تاسو کله داسې یو خبري مخنیوي کوي چې هغه تاسو لپاره هیڅ ګټه نه لري نو دا څرګندوي چې تاسو یو څه لري چې غواړي هغه پټ کړی د کولالمپور یو بل اوسیدونکی
We want justice for especially for all
the موږ د ام ایچ اولس الوتکی د ټولو قربانیان لپاره عدالت غواړو په ځنګړ ډول د قربانیانو کورنۍ باید پوسی چې د دې پېښې مسؤلیت چا درلود؟
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. د ځوان فکر په پروګرام کې په ټولنیزو رسنیو کې د نظر پر اختلاف خبرې کوو. آیا دغه اختلافات خو به پر عادي ژوند تاثیر نه لري؟ زه صادق رښتینی یم او د پروګرام میلمانو مو په کندهار کې د نوی ساحوي دفتر مسؤول عبدالسمیع غیرتمل او د ټولنیزو رسنیو دوه کارونکي نثار احمد صالح او فیدا محمد اقبال دي. تاسو ته په ښه راغلاست غیرتمل صاحب. په پیل کې تاسو راته ووایاست د کوم هدف په خاطر هر کال د ټولنیزو رسنیو د ونۍ په نوم یوه ونۍ لمانځي او معمولا په دغه ونۍ کې تاسو کوم پروګرامونه لري؟
تاسو وګورئ ټولنیزې رسنۍ په ټوله دنیا کې مثبت رول لوبولی دی. په افغانستان کې هم دغه رول باندې که بحث وسی د بحث وړ دی او مثبت رول یې لرلی دی. ګڼ شمېر د رسنیو د برخې کارپوهان او په دغه برخه کې د رسنیو د برخې کارکوونکي چې دنیا ته یو مجازي دنیا وایي، خو دا دنیا باید یو مجازي دنیا ونه بلل سي، بلکې د افکارو کلتورونو د تبادلې یو نړۍ او د ذهنونو د تبادلې یو نړۍ نوم ورته یاد سي، چې په دغه برخه کې ډېر ستر کار کړی دی. په افغانستان کې اکثره خلک، اکثره افراد پساد او د زورواکو د شتون څخه خورا سخت په تکلیف دي او سخت سر ټکی. خوشبختانه ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول فیسبوک په دغه برخه کې ډیر ستر رول لوبولی دي. د فاسدینو سره مبارزه کړې ده. فیسبوک کارکونکو د زورواکو په وړاندې عکس العمل شوډلې دي، چې د عکس العمل یې تر ډیره حد پورې هم زورواکي کنټرول کړي دي، هم فاسدین کنټرول کړي دي. نو د نوې ادارې وپتیل چې په دغه برخه کې تقریبا د نن څخه درې څلور کاله مخکې په 1991 کال کې چې دغه لرمه غونډه و پتیل چې یو اونۍ پیشنهاد کې ملګرو ملتونو ته په افغانستان کې شمیر نهادونه ته او په نړیواله کچه شمیر نهادونه ته چې دغه اونۍ په نړیوالو کلیزو په یو شمیر ملي او بینلي ورځو کې هم وشماري او دغه اونۍ راوړي. دا پیشنهاد د نوی دی او نړیوالو ملګرو ملتونو یو شمیر نهادونه ته کړی دی. نو دا چې د ټولنیزو رسنیو تاثیر هم په افغانستان کې ستا، هم په نړیواله کچه ستا، او افغانانو دا درکړی دی، ځوانانو دا درکړی دي، پر سم کارونې ته هم اړتیا ده. د سم کارونې لپاره دغه سونی او دغه شعارونه ته اړتیا و چې باید وسی او ځوانان په پوس. خوشبختانه موږ هم په کندهار کې د لسګونو ځوانانو په شتون کې چې نارینه او ښځینه ته دغه شعار لاندې په فیسبوک هم یو کمپاین پیل کړ، او د دې ترڅنګ مو په دغه اونۍ منزل هم پیل کړل. په دې هیله و ارزوی چې دغه شعار ته په بشپړ توګه عملي کار هم وسی، چې په فیسبوک یا په ټولنیزو رسنیو کې د نظر اختلاف په دې معنا نه دی خدای نه کړدا چې د دښمنۍ تر بریده افراد سره ورسیږي.
سالی صاحب، مخکې تر دې چې په ټولنیزو رسنیو کې د نظر پر اختلافاتو خبرې وکړو، اول دا وایست چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارونکي د دوو او درو کلونو مخکې حالت سره چې ډیر خلک هغه وخت نوي دغه رسنیو ته راتلل څنګه پرته لګوي؟
په مجموع کې د انسان په اړه باندې یو تعریف کیږي چې انسان اجتماعي حیوان بلل شوی دی. کله چې موږ د اجتماع خبره کوو، په اجتماع کې د ژوندۍ انسانانو ترمنځ د افکارو تبادله تر ټولو مهم اصل دی. کله چې د افکارو تبادله نه وي، په هغه ټولنه کې تشدد او خشونت اوج ته رسیږي. متاسفانه چې په افغانستان کې دغه د افکارو تبادله نشته، پر ځای باندې چې موږ د بل سره نظر شریک کړو، همدا نظر ساتو هغه رسوب کې د رسوب د انفجار یو را داس رسیږي چې کله ټوپک پلاس پنځه راځي، خپل ټول خروش په هغه دم باندې تر خپل ورور تر بل دوست کاجو. موږ که اوسنۍ حالت د یو کال یا د یوې میاشتې یا درو کالو څخه مخکې پرتله کړو، د افغان انسان په فکر کې هم تغییر راغلی دی. پر دې به څوک سترګې نه پټي. هغه کسان چې یو کال مخکې فیسبوک یا ټویټر سره کم استعمالوي، سره کم لیکنه کوله، نن پوسټوي دي چې زه باید دغه فیسبوک څه ډول استعمال کړم. د فیسبوک یو غټه دا سوي ده چې مخکې غیرتمل صاحب ویل چې مجازي نړۍ ده، اما دغه مجازي نړۍ توانېدل دي چې د خلکو حقيقي ژوند ته یو تړون وبخشي. په حقيقي ژوند کې ډېر ناپېژنده کسان سره خپل کړی دي. ځکه په بازار کې روان یم، ډیر وخت یو څوک ماته لاس پورته کې موټر راته ودرې، پیژنه مې نه، مګر وروسته په فیسبوک کې راته وایي چې پلانګي ځکه مې ولیدلې. د خپل د ژوند د تړاو یو ډیر مهم اصل دی، او د خپلوي د نږدېکت یو ډیر مهم پړاو دی چې خلک د فیسبوک په توسط ګور سره رسیږي. د خلکو په ځانو کې یو فکری سعود رامنځته شوی دی، خلکو ژوند بهبود کړی دی. فیسبوک کې هغه سي اخلاقیات چې مخکې مد نظر نه نیول کېدل، نن سبا ډیر ځوانان هغه ته متوجي سوي دي چې په عادي ژوند کې لکه څنګه چې سلام او علیک سره مهم دی فیسبوک کې دغه رقم ژوند سره وکړو افغانان متاسفانه چې په ډیر موارد کې دغه رقم اسباب او شیانو څخه لکه څنګه چې شای هغه رقم سالم استفاده نه کوي دنیا کې هر شی رامنځته کیږي د دنیا خلک یې هغه مثبت ټکی په نظر کې نیسي متاسفانه چې کله فیسبوک په لومړي ځل په افغانستان کې پیل سو له پیل څخه خلکو داسې استنباط کوي چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه جیلی آی ډی جوړ کړم یو بل سره سپک کوش کنځل ورته وکړو امانن خلک په دې نتیجه ته رسیدلي دي چې موږ باید د فاسدینو د زورواکو د زرواکو په وړاندې مبارزه وکړو همدا علت دی کله چې هر څوک یو کار کوي هغه کسوم ډیر مخفي ډیر پټ کی په ډیر لنډ وخت کې هغه فیسبوک ته راسي برملاس یا دغه مشکل حل وسی موږ په کندهار کې تاسو ویني چې ډیر مشکلات فیسبوک لاره حل کړی دي مخکې یو ډیر قید دا و چې کله به یو لیکوال البته نوی لیکوال یو لیکنه کول هغه به د سایت یو مسول ته زاری کول چې ما لیکنه را خبره ک اوس د سایت خلک زاری کوي لیکوال ته چې هغه څونه کمزوري لیکوال چې ماته یو لیکنه راک ځکه د کولای چې فیسبوک ته لیکنه خبره کې هم زمانه 15 کسانو ګور کچې د ملګری 15 ګور پرو وسیږي دغه ځنې قیودات ګور مشکل دغه ځنې توبک د تکبر چې به خلکو کوي ځوان لیکوال لیکنه به ګور نشریدل فیسبوک دغه قیودات ډېر پر ګور مشکل د ځوانانو په فکر کې تغیر راغلی دی دوی پوسیبل دي چې فیسبوک به سره کوم استعمال کې هو سلفي ساده بنې ځنې کسان به چې اوس هم د فکر کې چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه آی ډی جوړ کړم او خپل حریف ته ګورش کنځل وکم اما دغه د فکری اختلاف پاره چې وروسته بحث زپر وکم هغه یو بیل بحث دی چې هغه تر ډېر پر ممانعت پکې سوي دي نسبت تیر دو میاشتو درې میاشتو او درو کالو ته
ډېر مننه اقبال صاحب تاسو د یو خبريال په توګه هر ورځ ټولنیز رسنۍ کاروي ټولنیز رسنۍ د ټولیزو یا مروجو رسنیو سره څنګه پرتله کوي
ټولنیز رسنۍ خبر یا هغه څه چې موږ ترلاسه کوو په ډیر ورسته وخت اما کله چې پیښه مستقیمه ټولنیز رسنۍ مو په څو ثانیو کې خبري یو دغه شبیلګه ده او بل دا چې په ډیر لاند وخت څنګه دا هم کېدلی شي چې څوک خپل نظر خپل واکه مثلا کله چې موږ رادیو تلویزیون یا بل څه ورته موږ خپل نظر نسل کولای دغه تاغه رسنۍ ته کېدلی شي فیسبوک لري یو نظر ورکو خو ما غوم راځمن نه لکه څنګه چې د فیسبوک لري دا ټولنیز رسنۍ لري دا غته کیږي په عمومي ډول یو بل څه دام څه چې په ټولنیز رسنۍ کې موږ د ټولنې د هغه اشخاص وړ چې هغه فساد د رامسته کی هغه چې په ټولنه کې سپنځ رامسته سی وي موږ هغه د پرغمن نقد درلر پرنس کولای اما په ټولنیز رسنۍ کې دا زمينه زمرته لپاره مساعده دي چې موږ په ډیر لږ وخت کې او په ډیر شډول کې موږ لږ غواړي په ماډل نقد وکړو او موږ هغه غوته د حل وښوی چې په دغه لار څخه مشکل ولې څه ستونزه حل کړئ
غیرتمل صاحب ټولنیز رسنۍ اوس د غزناکو رسنۍ په توګه استعمالیږي یو مشهور خبره ده چې د عربي نړۍ په انقلابونو کې فیسبوک ډیر تاثیر درلودي آیا تاسو داسې یو مثال وایلی شئ چې په افغانستان کې هم د ټولنیز رسنیو کارونکو کمپاینونه کړي وي او هغه کومه نتیجه ورکړي وي
دقیقاً هیڅ وخت زما باور دا دی چې نه یوازې په عربي ممالک بلکې په یو شمېر معتبر او پرمختللو هیوادونو کې پر یو شمېر مدني فعالیتونو باندې هم د فیسبوک له لارې خلک راغونډ شوي دي هم افراد راغونډ شوي دي د ښارونو په ساتنه په ملي او بین المللي کچه چې هغه ډېر تاثیر گذار هم تمام شوي دي افغانستان هم د دغه سي فعالیتونو څخه به برخې نه دی په دسي جمعي ډول باندې زیشه مثال تیر ټاکنی یادولای سم مثال یې صاحب محترم شاهد دی چې د کندهار خبريالان هم حاله سره یو ځای کیږي په رئیس جمهوریت په دواړو دورو انتخابات کې او کله چې بیا د دفتر له لوري بیلابیل ساحو تاسوول کیږي ټول معلومات پر فیسبوک باندې هغه څوک درغلی کوي که څوک سم روان د ټول سایتونو معلومات هم حاله پر فیسبوک یو بل سره شریکي او د دې ترڅنګ ځینې مهمه پیښه او مهم پرمختګونه د ټاکنو اړوند فیسبوک ته پورته کوي چې دغه تاثیر دا و چې ډیر خلک کله چې وکتل چې خلک راوځي او شزنه راوځي امنیت او اوضاع سم ده په جمع ډول باندې خلک د خلکو هجوم دون پر ځایونو باندې ډیریږي د درای د هی پر مراکز باندې ډیریږي بيخي وغو 2 ساعت او 3 ساعت نور بل ابوت وخت وغوښتي چې د خپل د فیسبوک ټولنیز رسنیو رسالاتو په اصلاح غدند او مهمواله او تاثیر او چې خلک او د خبر سره د خبريالانو د فیسبوک ته استعمال کوونکو تاثیر او چې خلک یې ته تشویق کړل چې په شهر کې آرام آرامي د تاسو کولای شي سایتونو ته ولاړ شي اول تخپل رائے وکاروي ترڅو خپل خوشی کاندید انتخاب کړي خوشبختانه
یو شمیر ستونزې یو شمیر زورواکانو یو شمیر مفسدینو په همدغه ټاکنو کې غوښتل چې درغلي وکړي د همدغه فیسبوک له لارې د ځینو ویډیوګانو د ځینو تصویرونو له لارې د ځینو ټولنیزو رسنیو له لارې هغه افشا سول چې خپله د دغه فعالیتونو د دغه فساد مخه په ټاکنو کې ونیول څه تر ډېره حده پورې خو که په لوی سر کې په بیخي پټ کېدل یا مخفي کېدل هغه نه سم ویلی چې سوي مې په دغه برخه کې خو د ټولنیزو رسنیو تاثیر نه یوازې د ټاکنو په برخه کې بلکې په نورو فعالیتونو کې هم دا اوس هم چې ما او تا سره بحث کوو یو شمیر مدني فعالیتونه دي چې د کندهار ځوانان یې د همدغه فیسبوک له لارې پورته کوي د روژې په میاشت کې یو شمیر ځوانان سره راغونډیږي پر فیسبوک باندې اعلان کوي او د ځینو شتمنو په خپلو مابینځونو کې ځینې پیسې سره راجمع کوي د غریبو کورنیو دپاره خوراکي توکي رااخلي د غریبو کورنیو دپاره جامې رانیسي چې دا خپله یو مدني فعالیت دی د ټولنیزو رسنیو په مټ باندې کوي او ډېر تاثیر ګذار هم دی حتی د همدغه ټولنیزو رسنیو په مټ باندې د بهر څخه یو شمیر افغانان چې کله دغسې یو حالت ویني چې په کندهار یا په یو شمیر نورو ولایتونو کې یو غمیزه رامنځته سوې ده یا په اصطلاح یو غریبه کورنۍ پیدا سوې ده دغه بهر څخه مرسته ورسره کیږي او د بهر څخه کومک ورسره کیږي مثلا دا اوس چې موږ تاسو بحث سره کوو په هندوستان کې ځوان مریض پروت دی چې ویني ته اړتیا لري ځوانان راولاړیږي دغه په اړه پوسټ کوي هلته مشران و یو شمیر افراد و چې دغه سي مریضانو سره په خپله په هندوستان کې کومک وکړي د پیسو کومک ورسره وکړي مادي کومک ورسره وکړي د ویني لپاره خلک ورته پیدا کړي دا خپله د ټولنیزو رسنیو برکت بولم د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه بولم مثبت فعالیتونه بولم خو ضرورت نور هم ست دغه فعالیتونه چې فیسبوک لکه څنګه چې سالی صاحب ویل لازمه ده افغانان یې باید دغه سي ضرورت یې هغه چې د فیسبوک هدف دی د ټولنیزو رسنیو هدف دی هغه سي باید وکارول سي
یو انتقاد دا دی چې د فیسبوک ډېری کارونکي د فیسبوک اخلاقي اصول نه مراتوي په دې برخه کې نه خپل مشخصا داسې کوم پروګرامونه لري چې د فیسبوک کارونکي پوکي چې د فیسبوک اخلاقي اصول چی شي
فیسبوک باندې هیڅ محدودیت نشته زما زچ کلک سار په کوڅه کې راتیرېږم د کوڅې دکاندارانو ټلیفون مخ ته نیولې او فیسبوک کاری په غوږی باندې زه درته راځم خبر يم یا د شپږم سیم متعلمین یا دراتم سیم په پری مکتب ویلې یعنی هیڅ داسې محدودیت نشته پر هغه چې اکلن باید 12 پاس یا فیصله د کی کاند نظر خوونی یعنی په افغانستان کې هر فرد کولای شي د فیسبوک په ټلیفون کې وکاري فیسبوک جوړ کی ټوئیټر جوړ کی ایمیل جوړونه جوړ کی فیصله دا مسائل کولای شي خو نه ادارې په خپل چوکاټ تر خپل هدف پوري مخکې موږ د ټولنیزو رسنیو د ارزښت لپاره شینګونه لري یو شمیر معتبر ځوانان د نظر خوندان د مکتب متعلمین شزنه و نارینه د دې په ارزښت باندې په هولې دیاته د فیسبوک استعمال مورته شولې د فیسبوک جوړونه مورته شولې ده په دغه برخه کې د فیسبوک څخه سالم استفاده مورته شولې ده نن چې موږ سره بحث کوم زموږ لوري تقریبا لسګونه ځوانانو ته چې نارینه او شزنه پکې کې و د فیسبوک پر ارزښت باندې ورته وژغېدل د فیسبوک پر تاریخي برخه ورته وژغېدل د فیسبوک پر سالم استعمال ورته وژغېدل او دا مورته چې کله تاسو زی په دغه برخه کې په پوسټونه کوي او دغه سالم استعمال لپاره به خلک را دعوتوي چې دا خپل تاثیر گذار دی تر ډیره حد پورې قرار قرار وخت اړتیا سته چې د فیسبوک مخ به د سالم انتقاد باندې نیسي او د فیسبوک مخ به د مثبت مسائل مخ نیسي پر مخ باندې د فیسبوک خبرېږي مثبت مسائل او د یو شمیر توهینونو سپکو سپورو مخ هم په تدریجي ډول باندې ولکېږي تر څو خلک په دغه برخه کې لږ ډیر پوس چې د فیسبوک اصلي ارزښت شي او د فیسبوک اصلي ادب چې شری د ټولنیزو رسنی اصلي ادب چې شری چې موږ کارو وخت اړتیا سته
سالي سپتا چې د یو مدني فعال په توګه ټولنیزو رسنی څونه د اهمیت وړ بولی او څونه غزناک بولی
ګوري مخکې دغه د عربي هوادونو د انقلابونو خبره وسوله ک موږ ترکیه پریږد خصوصا پر مصر باندې بحث وکړو د مصر څلويش کلن دیکتاتور نظام چې د حسنی مبارک نظام هغه یوازنې لامل هم د فیسبوک چې په فیسبوک ځوانو کړیو لسونه سره یو کله نه دولت په خبر وو او نه دوی ډیر تاوان وکړي هغه د دیکتاتور نظام یې ړنګ ورسره چې په انتخاباتو باندې کوم نظام راتلی د محمد مرسی هغه د ولست لپاره قابل د منلو نه یو د افغانستان د سیاسي نظریات چې د اخوان مسلمانانو د مصر په وړاندې په اړه باندې ورکوي اما یو هغه نظریات چې خپل د مصر خلک یې وړاندې کوي د مصر خلک ویش خلک دي دغه د پاره محمود مرسی قابل د منلو نو د فیسبوک د لارې ګور لاسونه سره وکړه د ګروپونو سره جوړ کړل سیاسي طرحې ګور رامنځته کړل هغه نظام یې ګور لمنځه یو اوس دغه د پاره ګور یو شنه نظام سره یو دیموکراسي نظام دی ورګور انتخابات وسول کوم سره چې ګور واکټ ورسې دي په افغانستان کې هم
یوه مهمه خبر داده چې دغه د اختلاف نظر موضوع مخ کې مطرح سوله یوازې په فیسبوک کې نه په هر برخه کې اختلاف نظر دښمنۍ معنا نه لري هغه د لوی ادمي تشدد ګاندیجی خبره ده وایي که اختلاف نظر دښمنۍ وای نو په دنیا کې به تر ټولو لو دښمن زما خپل ماینه وای ځکه د خپل ماینه سره ډېر اختلاف نظر هغه د ګوره سیاست دی نه پرېښوي مګر د ګوره دا کار کوي نه یوازې فیسبوک چې اختلاف نظر د افغانانو مشکل دا دی چې هر انسان چې خبره کوي هغه د خپل سیوی او د خپل وزن مطابق ګور کوم بحث مطرح کوي د افغانستان د خلکو مشکل دا دی چې کوم ذهنی خاکنه لرو په سیاسي اړخ کې دا خبره ډیره مهمه ده هغه کسان چې سیاسي طرح نه لري بیا نو یا سیمیز یا مذهبي او یا ژبني موضوعات را مخته کوي ځوانان ګور تر قرباني اما په دغه اړخ کې مغه کسان چې سیاسي خاکا او ټولنیز خاکا په ذهن کې نه لري هغه سوجي د ځان سره ګور نه لري چې ګور څنګه فیسبوک کې وړاندې کمه بیا نو یا شکنځل ګور کوي او یا یو شی ګور نه سزغملای اما د غیرت مسب خبرې په تایید باندې چې وخت ګور ارتیا ست د فیسبوک ارتیا نن سبا په دنیا کې د تنفس په شان منیده زموږ به ټینګار دی پر افغانانو باندې چې موږ هر چاته باید فیسبوک ورکو فیسبوک د انسان څخه ماشین جوړی ته مجبور یې چې کله فیسبوک صفحه خلاصې معلومات ګوره درلاسه کړې په سیاسي اړخ کې په مذهبي اړخ کې په ټولنیز اړخ کې په ادبي اړخ کې یعنی یو سړی نس کولای چې وځه فیسبوک کارو مزه یوازې فیسبوک په سیاسي اړخ کې ګوره کاروم کتر نه کاري ستا مخته راځي هغه شی یو اساسي ټکی دا دی چې موږ په تیر دورو کې دا شی نه درلود چې یو لسمشر دی چې یو کار کیږي ام زمانه دغه جزئیات خپل ولسم ته ګوره وړاندې کې تاسو د اشرف غنی پانه ته ورسی د کپر د ګوره غاب چې چیږي هر څه چې ګور په افغانستان کې کیږي هغه د خپل ولسم ته ګوره وړاندې کې د اکسو سره مستند چې دغه دغه کارونه ګوره موږ وکړه مګر په تیر وخت کې چې ګوره د فکر نه کوي دا سکار یو سي ته د ولسمشر پانه ته ورسی خلک شکنځله مرته کوي بعده مرته وایي اما هغه ګوره دغه د زغم قوت ام په ځان کې ګوره زیاتې ګوره خلکو تور بخشي ام دا یو لامل دی چې اختلاف د نظر به قرار قرار موږ لمنځه وړو اما په مدني فعالیتونو کې د فیسبوک او د ټویټر په مجموع کې د خواله رسنیو اړتیا دومره زیاته ده چې څونه ګوره فکر کوي کوم تحولات په افغانستان کې راغلي دي په انتخاباتو کې هیڅ څه د کمپاین د لپاره ګوره دونه کار نه کړی د اما په هوی د لپاره چې ګوره دونه کار نه کړل کځبانو چې په فیسبوک کې ګوره وکړي کڅوم کله چې کمپاین بندې دی خاصه په ایران کې پر رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې دا کمپاین غیر قانوني ګوره اعلان شو اما هغه فکر وکړ چې په ټولنیزو رسنیو کې دا کمپاین ممانعت غیر قانوني نه دی فلهذا هغه څوک چې د کمپاین د ورا کله ختميږي په فیسبوک کې به هم ګوري چې دلته چې خپل کمپاین ګورو کې یی غیر قانوني کار نه دی د فیسبوک یو ګټه ګوره داده په مدني فعالیتونو کې فیسبوک تر هر رسنی ګوره سمخ کاشتي
یعنی تاسو اوس د دې سره موافقه یاست چې په افغانستان کې خلک چې ټولنیز رسنی په خاص ډول فیسبوک کاروي هغه په هغه ډول کاروي لکه څنګه چې د کوم هدف لپاره دغه رسنی رامنځته شوی
فیصدی مخ پر وړې دوه د خوشال فساد د خبره قابلیت تطبیق نه ده مر په افغانستان کې اوسم متاسفانه چې دروشن فکر په نوم ځنی کسان لرو اغه په فیسبوک شکنځل کوي اغه مخ شي فیسبوک ګوره لایکي چې هغه یو بل چاته ګوره ته وین پکښ کیسوي د فیسبوک چې مخ کې د مجازي نړۍ خبره وسپل لکه په دغه عادي ژوند کې ست سلام دراچوم په فیسبوک بیا ګوره لایک دی ځکه په فیسبوک ته ته مات په ژوند ګوره سلام اچته و علیکم سلام کله فیسبوک ته سوال کوم کته مات جواب رانه کې دا منه چې په جوین کی تاسو ما سلام ته ګوره جواب رانه کی یعنی دا یو تشبيهات دی په د فیسبوک په نړۍ کې زموږ د لپاره مهمه دا ده چې د خلکو پر فکرو باندې کار وکړو که څوک ماته شکنځل کوي ما په خپل شخصا دا کار کړی دا غوته ویل دي چې دا خو یې لار نه ده که زما دغه پوسټ غلط یې نو ته ماته شکنځل ولیکه شکنځل نه حل لار ده باور وکړه چې هغه ما سره ګوره قناعت کړی دی او د دې نتیجې ته موږ سره رسیدلی یو چې هغه باندې ګوره عادي سی وی دي زغمه ګوره کړی دی او د ټولنې اصلاح لپاره ګوره لسونه راپورته کړل لسونه ګوره راپورته کړی دی
ډیر مننه اقبال صاحب معمولا د ټولنیز رسنی د ژورنالیستان لپاره د سوجو په ترلاسه کولو کې ډیر اهمیت لري تاسو په دې برخه خپل تجربه ویلای سي
تبهی خبره ده کله چې ځوانان په فیسبوک تر ازي په ټولنیز رسنی کې کار کوي نو په زیاته برخه کې هغه کسان هم څه چې مخکې د متن د نوکړه چې ځین دکانداران دي ډېرې وختونه مثلا موږ د بیلابیل سوجو په اړه مثلا شب مثال بارکو نور سره دا ولا څه چې هغه په کټ یادونه کوي موږ د زمينه مسایدي چې موږ دغه څه سوجي انتخاب کوو موږ د هغه څه د رپورټون لپاره کار وکولای شو یو شی بل دی چې لا تر ډېره پر هغه دی هغه حلاري هم د
دې په نظر وړاندې کوي چې دغه لار څخه کېدلی شي، دغه ستونزه حل شي، دغه لار رسیدګي وکولی شي. نو موږ دې تر څنګ چې دوی نظریات هم راخیستلی شو، خپرولی شو، دې تر څنګ سوژې نه یوازې دغه لار څخه راخیستلی شو، بل ډېرې وختونه کولی شو چې خپل دوی سره هم په نظر کې په اړیکه کې سو، دوی سره هم هغه څه چې دوی اړتیا غوښتل لري، دوی هغه غوښتنو ته هم جواب وویلی شو.
ډېره مننه غیرتمند صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه. موږ په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو امروج رسنیو لپاره یو قانون لرو. آیا د دې اړتیا نه وینئ چې د ټولنیزو رسنیو لپاره دې یو قانون رامنځته شي، تر څو هغه مشکلات چې خلک ورسره مخامخ کیږي په ټولنیزو رسنیو کې، مثلا توهین کیږي او دغه لپاره مجازات رامنځته کیږي، د افغانستان په جزا په قانون کې تاسو د نه د یو مسول په توګه څونه دغه اهمیت درکړی دی او په دې باب مو څه کړی؟
پر دې باندې پیشنهادونه هم سوي چې قانون پوهانو نظرونه هم ورکړي، بحثونه هم پر سوي چې د رسنیو څخه ملاتړ د روم پر دغه مسایلو باندې بحث کړی دي. که چیرې د اصلاح شکل واده نه کوي، د اصلاح شکل پرمختګ نه کوي، یقینا دغه یو قانون ته لکه څنګه چې د نور رسنیو لپاره موجود دي، د ټولنیزو رسنیو لپاره هم ترتیب سي، تنظیم سي، جوړ سي او دغه خبرې توشیح سي او نافذ سي، دا به ډیر مهمه. ځکه په فیسبوک کې یو شمیر افراد په لوی لاس باندې جیلی اکاونټونه جوړوي، ډیر معتبر افراد په سپکوي، ډیر معتبر اشخاص په سپکوي چې نه د ځوانانو لپاره د زغملو دي، تعلیم یافته کشر لپاره د زغملو دی، د سبقان لپاره د زغملو نه دی. او نه فکر کوم خلک په لوی لاس د فیسبوک د نړۍ د ټولنیزو رسنیو د نړۍ څخه خواتوري کوي. تابن به داس خلک وی چې په لوی لاس پلان شوه دا کار وکول سوی چې ځینی افراد د ټولنیزو رسنیو څخه ټولنیزو رسنیو بجې ماری پکې او د ټولنیزو رسنیو څخه خواتوري کوي. خو زه هم دغه افراد لپاره که قانون جوړ سي ډېر شری، خو باور مې دادی چې که لږ ډېر صبر وسی زه په دې متیقن یم چې اوس که 50% اصلاح خلک په فیسبوک په چوکاټ کې، د ټولنیزو رسنیو په چوکاټ کې لرو، که لږ څه وخت اجازه ورکړل سي نور به هم دا کسان ډېریږي او ډېره کم اندازه به بیا د فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې نه پوهیږي او هغه به بیا خدای نه کرده توهینه میزه چلند کوي. که دوغې لپاره بیا یو قانون جوړ سي، قانون ترتیب سي، زما باور باندې
دغه د قانون خبره د قانون د جوړېدو یو هغه اساسي ګټه ده چې هغه باید تطبیق سي. کنه موږ د افغانستان د جزا په قوانینو او د مدني قوانینو چې هغه تقریبا تر 3000 مادي اوړي، موږ د دغه ډول رسنوي د استفادې موارد پکې لرو. متاسفانه چې په افغانستان کې د قوانینو تطبیق نه کیږي، اته د اخلو د خاص خنه کیږي چې همدغه قانون یې ګوره جوړ کړی. تاسو به دغه یو خبره ډیر اوریدلی چې دا اوسنی نظام ته د عینو غین نوم ورکول کیږي، او دغه نوم د ولس جرګې یو وکیل چې همدا قانون یې ګوره جوړ کړی دی، چې هغه بشر دوست دی، چې دا خپل ګوره د قانون ته خطی ده. او موږ مدني او د جزا په قوانینو کې هغه څوک چې ولس مشر ته ګوره توهین کوي، هغه ته ګوره جلا حبس او کاله په شاوخوا کې ته بیخي لرو. کله چې یو د قانون جوړونکي دغه ډول ګوره قانون تر پښو لاندې کوي، سړی ګوره جلا چا څخه وکړي، دغه د عینو د غین زمينه مسایده ول په فیسبوک کې ګوره عام سوله، هغه چا ګوره ورته مسایده کړي چې د قانون یې ګوره جوړ کړی دی. په مدني قوانینو کې په نور نافذه قوانینو د جزا په قوانینو کې موږ دغه ټول شیان لرو. متاسفانه چې د افغانستان یو مشکل دی، د افرادو یغې چې لوستي کسان د قوانینو ورکه د مخه نه ګوري، چې دغه ورکه د مخه مازه سړی قوانینو ګوري، ټول مشکل ګوره حلېږي. د رسنیو د ټولنیزو رسنیو د پاره د قانون جوړول زما په نظر باندې چې دغه د دیموکراسي د حدودو په معنا چې موږ د دیموکراسي ګوره محدودو، او دا کار پیس دنیا کې نه دی سوی، اما په مستند شکل باندې، په معلومدار شکل باندې د یو چا توهین کول، هغه کوم په فیسبوک باندې، که په رادیو کې، که په ارشی کې، هغه جرم دی، څوک سرنس نه پټولای. اما دغه د جیلی اکاونټونه جوړول په امریکا کې موږ ګوره کیږي، په ترکیه کې موږ ګوره کیږي، په ټول دنیا کې ګوره دا شی معمول دی. او د قانون جوړول ځکه ګټه نه کوي چې موږ دغه اساسي قوانینو تطبیق ته درست پر جوړ دی.
Alu zama, alu zama, alu Zarira tarawda, alwuzam wa zarira.